السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوېنی ساج مليم په دې خبرونه کې بعد پاکستان افغانستان او د زن نور هوادونو په اړه ریپورټونه واره خلمړي بعد دې سات خبرونه وورو چې زمو همکار نجیب امیر درته وړاندې کوي.
پېښور کې پرونی طوفاني باران 15 سلویخ کسان وژلي. د کابی امام وایي د ولسی خلکو وژونکي له اسلامه خارج دي او نیپال کې د زلزلې د وژلو شو شمېره له 3500 واوښته. پورا خبرونه چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پېښور 409 ښار کې سیلې او طوفاني باران له تقریبا 15 پورې کسان وژلي دي او سکم 200 نورې ژوبل کړي دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د مرګ ژوبلې دا شمېره د پېښور او د خواوشا سیمو ده. د پېښور ډي سي او ریاض محسود هم وایي طوفاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. مونږ په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چېرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډینګ روختون لخوا مشال اډیو ته په واستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 مېرمنې هم دي. بل پلو په پېښور کې د موسمیاتو محکمې وړاندوینه کړې چې په ملاکنډ، سوات، چترال، قبایلی سیمه، مومندو او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د طوفاني باران امکان شته. د کابې امام وایي د ولسی خلکو وژونکي او د تشدد د لارې خپلوونکي له اسلامه خارج دي. شیخ خالد الغامدي د پاکستان شخصي تلویزیون جیو ته په مرکه کې وویل
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کوم خلک د حضرت علي رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کوم خلک د قرآن او سنت د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بېګنا خلکو وژل. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نورې ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کعبه امام دا مهال د پاکستان په سفر دی او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کوي. نن د کوټې په سټلایت ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل ژوبل کړی دی. د یادې سیمې د پولیسو مشر راجا قیوم مشال رډیو ته وویل وژل شوي او ټپي شوي درې واړه د هزاره قبیلې وګړي دي چې د ټکټ اخیستلو لپاره د موټرو تمځای ته ورغلي وو. راجا زیاتوي د لومړنیو پلټنو له مخې پیښه هدفي وژنه ښکاري، خو دوی یې پلټنې پیل کړې دي. د دې هدفي وژنې مسؤلیت تر اوسه چا قبول کړی نه دی، خو په کوټه او شاوخوا سیمو کې سنی وسله واله ډله لشکر جنګ وي له مودې راهیسې د ورته پیښو ذمهواري قبلوي. د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بوکټی نن په کوټه کې وفات شو. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوس مشر اکبر بوکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو ته ویل ښاغلی طلال بېګانه وخته ناڅاپه ناروغه شو، پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار یې هلته سا ورکړه. دی د 63 کالو. افغان چارواکو نن ویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکی اتاجان وایي په وژلو شو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. هلته په کندوز ولایت کې په درېیمه ورځ هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. والي عمر صافی وایي په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي خو کره شمېره نه ده څرګنده. وسلوالو تیره ورځ د اروزګان ولایت د پولیسو د سرپرست مشر ګلاب خان د وژلو دعوه کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په هدف نوې ډیلی څخه لیدنه کوي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدي تېره ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی د سفر په اړه داسې وویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې د زلزلې 3,500 کسان وژلي او 6,500 کسان یې ژوبل کړی دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کېږي. ویل کېږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه وه لیدل شوې. اروپایي ټولنه نن په کیف کې د یوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره یوه سرمشریزه غونډه لري. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د مینسک د اوربان د تړون او په ختیځ یوکراین کې د شخړې د ختمولو په اړه خبرې وشي. د روان کال په فبروري کې د مینسک تړون د اوربان لپاره لاسلیک شو. که څه هم دغه تړون د تشدد کچه یې راټیټه کړې، خو د یوکراین د سرکاري ځواکونو او روس پلو بلتونپالو ترمنځ په دوامداره توګه اخوډب روان دی. روسی چارواکي وایي یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړی او د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی. د روسیې د ترهګرۍ پر ضد د ملي ادارې ویلي خاص مغمود چرانوف د اپریل په 18 نیټه د داغستان په هغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو چې د چیچنیا سره په پوله پروت دی. دغه اداره وایي چرانوف ته امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبرداری ورکړ، خو هغه وسله کینه خوده او د سرتیرو په ډزو وژل شو. روسیه وایي د دوی سلګونه اتباع چې د شمالي قفقاز سره تړاو لري په شام کې د داعش په پلوي جنګیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موسی خیل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپې پیسې اغستې کیږي او په 2.83 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 1.45 روپې او 1.55 روپې، یو یورو په 1.10 روپې او 1.11 روپې، د سعودي عرب ریال په 0.45 روپې او په 0.40 روپې، د متحده عرب اماراتو درهم په 0.95 روپې او په 30 روپې، او یو افغانۍ په 1.65 روپې اغستې کیږي او په 1.68 روپې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 1.5، پېښور کې 15.5 او 1.2، او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت 1.5 او 4.5 درجه پورې وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په پېښور او ګیرچاپېره سیمو کې طوفاني باران او سیلۍ شاوخوا 1500 کسان وژلي دي. د خانه کعبې امام ویلي که طالبان، داعش او نورې وسله والې ډلې د اسلامي تعلیماتو په سمه تشریح نه کوي نو د اسلام نه خارج دي. یو کارپوه وایي
امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان داسې دي ځهني دغه دغه وسلوالو سره برابر وي، که دا وایي چې هغوی لکه په حق دي دوی چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکرې بدل شي.
د بشري پرمختګ لپاره کامی ادارې په موندې ایجنسۍ کې د تعلیم یو مهم پیل کړی دی.
په ټول ایجنسۍ کې 20,511 ماشومان داسې دي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
او په ډیرا اسماعیل خان کې په یو سکول کې د مشال ریډیو په مرسته د تقریرونو یو مقابله شوې.
زه دا یم چې نن چې کوم پروګرام وشمو چې ډېر خوند وکړم، د غونډ سکول نه شرکت به وکړم. د مشال ریډیو زه ډېر شکر گزار یم.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت د پېښور، نوخار او چارسدي ځپل شوو سیمو ته 10 ټیمونه لیږلي دي چې د باران او سیلۍ نه ځپل شوو خلکو د نقصانونو اندازه ولګوي. او د دوی په وینا په سیلۍ او بارانونو کې اوسه پورې 1500 کسان مړه او څه د پاسه 200 تنه ژوبل شوي دي. نور تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق احمد غنی ویلی دی چې پیښور، نوخار او چارسده ضلعو کې تیر ماښام د باران او سیلې په سبب ټول 15 کسان مړه او څه د پاسه 200 خلک ټپیان شوي دي. ده زیاته کړه چې ځپل شوي خلکو ته امدادي سامان رسولو دپاره صوبایي حکومت په سمدستي توګه د 1 کروڑ روپو اعلان هم کړی دی. دا ګل پورز پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر وویل چې دا سیلې او باران تر زور دا پیښور، چارسدې او نوخار ځینې سیمو کې و چې د مرګ جوبلې نه علاوه د خلکو کورونو، ودانو او فصلونو ته ډېر زیات زیان رسولی دی. دا باران او د سیلې په وجه د مړو او د ټپیانو په هکله مشتاق غنی وویل پیښور کې 1.5 مړه شوي دي، په نوخار کې 15 کسان مړه دي او په چارسده ضلع کې 9 کسان مړه دي. دغه شان د بارانونو او د سیلې او طوفان په وجه 45 کسان مړه دي. په پیښور کې 122، نوخار کې 25 او چارسده کې 48 کسان ټپیان شوي دي او دغه د ټپیانو ټوله شمېره چه دا پاسا 200 پوری دا. مشتاق غنی زیاته کړه چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی می د باران او د سیلې نه ځپل شوي سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي دي او خلکو ته د خیمو او د کمبلو نه علاوه خوراکي توکي هم رسولی دي. د زیاته کړه چې د وزیر اعلی په وینا د باران او د سیلې نه ځپل شوي سیمو ته 10 ټیمونه لیږل شوي دي، څوک چې به د خلکو د کورونو، مالونو او د فصلونو د نقصان تخمینه لګوي.
13 ملیون روپیز اویلیبل ہے جس سے کہ وہ
13 ملیون روپے زمونږ سره دي او 100 ملیون روپے نور هم اعلان کوو چې د ریلیف او امداد کارونه پی وکړی شي. دغه پیسې به د پیښور، نوخار، چارسده یا د صوبې نور ځایونو کې لګول شي، ځکه چې دغه شان قدرتي آفتونه هر چرته راتلی شي. د الله پاک په فضل مونږ سره د پیسو هیڅ کمی نشته، امدادي کارونو کې څه کمی نشته او د صوبایي حکومت ټول ادارې ډېر پتوندې سره کار کوي،
مستدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں.
په دې مهال د پیښور ډیپټي کمشنر، د جوړنې د ادارې ریسکیو 1122 مشر او فافتونو کې د مبارزې ادارې مشران هم موجود وو. د پی ډی می مشر عامر افاق مشال ریډیو ته وویل چې نه خو د موسمیات محکمې ته او نه دوی ته د بیګانې سیلې او طوفان په هکله معلومات ورکړی شوي، خو بیا هم هغه وویل چې دوی ډېر پتوندې سره ځپل شوي سیمو ته امدادي توکي او نور سامانونه رسولی دي. دا یو پوښتنې په ځواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبایي حکومت به د ځپل شوي خلکو سره ارومرو مالی مرستې کوي، کوم چې به دوی د متعلقه ادارو د رپورټ نه وروسته پوره کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د موسمیاتو د سیمه ایز مرکز مشر مشتاق شاه وایي په پېښور کې د راغلي طوفان په اړه دوی له وړاندې خلکو ته خبرداري نه و جاری کړي، ځکه چې د ده په خبره داسې قسمه طوفان په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي، نو ځکه یې په اړه پیشنګویي کول ګرانوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده. هغه وایي
دا سی حساب کتاب دی کنه چې دا ټویسټ ټایپ د سیزن چې کنه دا شو یا دا کلاود برست شو کنه، نو که دا تاسو ټیکنالوژي سمرم ایڈوانسډ کړئ، سمرم چې دی قابل میټرولوجیسټ یا سمرم تاسو چې دی ایڈوانس ټیکنالوژي دا کوي، نو د دې ارلی وارننګ پاسیبل نه دی، ځکه چې دا ډېر کم وخت کې کیږي. دوه درې ګنټو کې دن دن دا جوړم شي، د هغې نه په خپل کار هم کی او بیا ختم هم شي، څنګه چې بیګا پېښور کې وکړو. دا داسې چې دی شارټ پیریډ لپاره لمیټډ ایریا کې یو سیستم جوړ شي او هغه هلته کې ډېر زیات سترانګ وینډز اور سره تھنڈر سٹارم رین او بعض وخت اور سره ہیل سٹارم یعنی جاله باری هم وشي.
بیا کتا سو ګورینو په ویسټ کې یا په غرب کې همیشه هم داسې کیږي چلته کې مخکې نه دوی وارننګز ورکي، خبرداري ورکي خلکو ته، نو دا غینه عمر نقصانات نه کیږي لکه څنګه چې په پېښور کې وشو. نو تاسو نه ګورئ چې څه کمزوري یا څه دغه شته تاسو پر اداره کې؟
یو ای سایکلون، ټارنیډو او ورسره هریکینز ورته جاپان سایډ ته هغه سمندر کې جوړیږي او د هغې دوه ورځې، درې ورځې، ایون سم ټایم بعض وخت هفته هم لګي، نو هغې مسلسل مونږ مانیټرینګ کوو، د هغې سپیډ او د هغې چې کوم طاقت وي هغه مونږ ورسره ګورو او ګورو چې خوشکۍ ته دا را رسی نو دې به څومره طاقت پاتې شوی، نو که کمزورې شوی نو مونږ وایو چې کمزورې کېږي لګیا دی، او که خپل اصلي طاقت سره را رواني نو مونږ وایو چې هغه به هغې سره راځي زیات نقصان به کوي. کوم چې په خوشکۍ باندې ټویسټر جوړېږي، د ټویسټر کې او سائیکلون کې او هریکینس کې فرق دی، هغه په سمندر کې جوړېږي او دا په خوشکۍ باندې جوړ شي. نو په خوشکۍ چې کوم جوړېږي نو هغه دومره زر جوړ شي او دومره زر ختم شي. تاسو وګورئ ٹویسٹر دے ٹویسٹر جو کم فورکاسٹ دے اگر دیر گران دے و اگر امتاگا برا نقصان کئی سمرا چی پا پیخور کی ہوکو
چا گوری تاسی چی پا پاکستان کی پا خاص توگا پا خبری سیمو کی پیخور کی خلق دا موسمیاتو دا خبرونا چی کم دے دا جدی اثیر ساخلی کچنگا
نو اوس پورې خو بسیرس نه غشتو، خو اوس دا 2010 والا سیلاب چې شوی دی هغې نه پسیرس اخلي، چې مونږ سه وارننګ ایشو کو خلکو ته خبر ورکو نو خبرداری ورکو نو بیا د هغې نه پس څه نه خلک پرې عمل کوي.
نو تاسو دې توپان څه خبرداری ورکړو که څنګه؟
مونږ صرف د باران او د ژلو او ورسره دست عام ورته مونږ یو کوم کې چې تیز هوای ور سره دوړو چتیږي دی هغه وارننګ خو نه فورکاست مو ایشو کړه.
تاسو په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې یو مشر مشتاق شاه مرکه اوریدله چې زم همکار اسرار العالم مومن ورسره کړې وه. اوس پلاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د خانه کعبې امام ویلي دي که طالبان، داعش او نورې وسله والې ډلې د اسلامي تعلیماتو په سمه توګه تشریح نه کوي نو د اسلام د دایرې نه خارج دي. نوموړي ویلي دي چې مسلمانان ټول یو امت دی، هغه که په سعودي کې وي او که په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدی د پاکستانی یو شخصي ټلویزیون جیو چینل سره د خصوصي مرکې پر مهال کړی ده چې تفصیلی درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتي ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کوم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کوم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بې ګناه خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسله والې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکار دی چې باز ایتونه د ځان د پاره استعمال یو پزان پسی چسپانی چې د جنک ټیکټ سره ماته میلاو دی او دا نور نوی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او د داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت هم کو. اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سن یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلک وجني د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پریوزي. نو دوی
هغوی ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دینه مخکل ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره دی امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان دا چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي چې دا وایي چې راوي لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدي د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د 13 او 21 آئینی بدلونونو او پوځي عدالتونو پر ضد د دایر کړل شوو درخواستونو اورېدنه وکړه. د دې اورېدنې نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
نندګل پورس د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزا فل بینک د اتلسم او یوویشتم آئینی ترمیمونو او فوزی عدالتونو په ضد دایر کړی شوي درخواستونو اورېدنه وکړه. کله چې اورېدنه شروع شوه نو د سپریم کورټ بار اسوسیشن وکیل اسما جانګیر د اتلسم آئینی بدلون په حق لا درخواستونه واپس واخیستل او وی ویل چې د جوډیشل کمیشن په رول ورته تحفظات دي او عدالت به ترې خبر کړي. د اورېدنې پر مهال د ډیسټریکټ بار اسوسیشن سانګړ وکیل حامد خان وینا وه چې عدلي ازادي او بنیادی انساني حقونه د آئین د بنیادی ډانچې اهمه برخه ده او د اتلسم آئینی بدلون په ذریعه د عدلي ازادي متاثره کړې شوې ده. د اورېدنې دوران د جسټس اعجاز افضل خان وینا وه چې د 1903 د آئین خپله یوه بنیادی ډانچه موجوده ده او هغه ډانچه په خپل اصل حالت کې پکار ده. وروستو اورېدنه سبا د 9 ورځې پورې وځنډولې شوه. د قانوني چارو کارپوه نورعالم خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د یوویشتم آئینی بدلون د لارې جوړ کړی شوي فوجي عدالتونه د مسلې حل نه دي.
دا فوجي عدالتونه د امن د ضرورت مطابق نه دي جوړ کړی شوي. په ټوله دنیا کې د دهشتګردۍ لاره کې چې کله نه آواز اوچت کړی شوی دی نو انساني حقوق معطل کړی شوي دي. پېښور واقعې نه پس سیکشن کې امینډمنټ کړی شوی چې ټول سیاسي پارټیانې چې دي د مختلفو وجوهاتو په بنیاد باندې او د عوامو د جذباتو په هغه باندې فوجي عدالتونه جوړ کړی شوي دي. دا د مسلې حل نه دی. مخکې هم دا فوجي عدالتونه جوړ کړی شوي وو په هغې سره مسله نه ده حل کړی شوی. نو زمونږ هغه دا دی چې دا د آئین او د قانون خلاف دي. د مسلې حل راوباسل پکار دي. مزید مسله جوړول نه دي پکار.
د یادونې دا چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو د ترهګرۍ د مقدماتو فوري فیصلو لپاره پارلمان د یوویشتم آئینی ترمیم د لاندې د 2 کالو لپاره په ملک کې د فوزي عدالتونو جوړولو لپاره قانون سازي وکړه. دا دې هم یاد وی چې د رواني میاشتې په 14 نیټه سپریم کورټ د فوزي عدالتونو لخوا اورولې شوې سزاګانو عمل درآمد ودرولو حکم ورکړی وو او ویلي وو چې د حتمی فیصلې راتلو پورې به دا سزاګانې معطل وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یا کوریډور په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب یې غږ وکړ چې په دې لړ کې د له برابرۍ نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه راوبلي او خپله راتلونکي تګلاره به پکې وټاکي. اسفندیار ولی خان د خبرې تېر ورځ په پېښور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړي دي. تفصیل د زبیر الله شفق نورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپوړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې.
پاٹا تو ان بیچاروں کا تو پورے ڈاکیومنٹ میں کہیں ذکر ہی نہیں، حالانکہ اوریجنل
دی وے د قبائلی سیمون د خلکو خو په کاغذونو کې بیخی یادونه نه ده شوی. په داسې حال کې چې پاستی پلان کې په سرګند ویل شي وو چې د اقتصادي دهلیز په پاغو سیمو تیریږي چې ګټه د تروریزم او بنسټ پالنه زپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي، موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي خو پنجاب د له برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کسی صورت میں
د وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د هغو ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي څو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو کانټریکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پخو ملازمتونه دې ورته ورکړل شي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
شاه فرمان، نافرمان.
دا آوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناست دي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزي مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپلو حقونو غوښتو دپاره راغلي دي. همداراز د سوابې ګډون سیمینار اغلی یوې زنانه استادې رانا سید وینا وه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپلې سیمې خلکو ته نوکرۍ ورکولو دپاره د دوی نوکرۍ خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وایي دا زما عزت دی، پته نشته هغه زموږ نه څه انتقام اخلي او هغه وایي چې زه به ان ټی ایس لازم یلم، خو مونږ دا وایو چې که زموږ ډیګري چالي که هغه ویریفایډ نه وي ا د ایچ ایس سی نه یو پیره نه دوه پیره یو لس پیرې هغه مونږ ویریفایډ کړم
حکومت اوس د دوی نه ان ٹی ایس ٹیسٹ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وویل چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلی دي، یو هاسپټل کې را د دوه خپې ماتې شوي دي، یو هارت اټیک شوي دي هغې ته، او هغه چې دی نو عمدک خبر کړي چې دا زما تاسو عزت دی، خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو، نو دې درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اورېدو دپاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزي چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو په ذکر شوی معامله چا خبرې ونه کړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځني سفر هندستان ته ولاړ شي. د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی د مشال ریډیو آزادې څانګې ته ویلي دي چې افغان ولسمشر به له هندي چارواکو سره تر ډیره په اقتصادي او تجارتي مسلو خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پوره اوه میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي همکارۍ ته هم اړتیا لري، او په خبره یې دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
دا د جمهور لوی سفر دی و هندوستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بعضي د شکو کمزوري په اړه باندې بحثونه وري اوسې په هغه سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه سي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت شوی.
له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي راډیو ته ویلي وه چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غني سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو د ولسمشر ویان بیا وایي چې تر ډېره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غني افغانستان ته د هند له لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکنی حکومت کړی و بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړې دي. خود افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د ښاغلي غني په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم له منځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې له منځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمه ییزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولی دی. داسې به نه وي، هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که څه هم ظاهرا نوې ډلی ویلي چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي، څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
دا قاسم سلامل رپورٹ مو اوریدا. اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نوملند خبرونه وورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلې او طوفاني بارانونو له امله تر 50 پورې کسان وژل شوي او سکم 200 نور ژوبل شوي دي. د کعبې امام شیخ خالد الغامدي وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لار خپلونکي ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي. نوموړي دا څرګندونې جیو ټلویزیون ته کړې دي. نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. درې واړه د هزاره قبیلې وګړي وو. پولیس وایي دا د هدفي نښه کولو هڅه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دو ورځني سفر په موخه نوي ډیلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. افغان چارواکو نن ویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي دي. یو ځایي چارواکی تاجان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3,200 کسان وژلي او 6,500 کسان یې ژوبل کړي دي. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کېږي. روسی چارواکي وایي د چرهنوف په نوم یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی. اروپایي ټولنه نن په کیف کې د یوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره یوه سرمشریزه غونډه لري. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د منس د اوربند د تړون او په ختیځ یوکراین کې د شخړې د ختمولو په اړه خبرې وشي.
لن خبرونه د نجیب امیر نواریدل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سنر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریا په کنټونمنټ بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنټ بورډس په 42 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 43 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورځپاڼه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د راتلونکي عامو ټول ټاکنو د پورم نه کېدو لپاره مثال جوړېدی شي، نو جواب یې نه دی. او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنټ بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د اوس نه د راتلونکي عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې لس کال وروستو د 240 کنټونمنټ بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورځپاڼه لیکي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د سینټ وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایش وو او د انتخاباتو په پورمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه. او همدا نظم و ضبط په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی. او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دې نه اندازه کېدای شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوي د ګیس پایپ لاین معاهده به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخوا الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیانو کې بدلون راوستی دی او کېدای شي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نواب شاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه درېو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې به دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ لخوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد د چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپله ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوې ډیلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخ ته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپایي اتحادیې مشران د اوکراین له ولسمشر سره په کیف کې مذاکرات کوي او ویل کیږي چې په دغه غونډه کې به د مینسک د تړون او د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي. د اوکراین په جګړه کې تیر کال شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د اروپایي اتحادیې مشران به د اپریل په 28 د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره په کیف کې خبرې کوي. تمه کیږي چې په دغه مذاکراتو کې به په هغه اوربند خبرې وشي چې په فروری کې په مینسک ورباندې موافقه وشوه. د یاد اوربند له کبله د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم شوی، خو لا هم ورڅخه د اوکراین د بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو د سرغړونې کولو رپورټونه ورکول کیږي. د اوکراین پوز پرون رپورټ ورکړ چې د یاغیانو په حمله کې یو سرتېری وژل شوی او نور زخمیان شوي دي. د اپریل په 15 د اوکراین په جنوب ختیځ کې د هیواد یو بل سرتېری د راکټي حملې له کبله وژل شوی دی. تمه کیږي چې د اپریل په 28 په خبرو کې د اوکراین د ولسمشر په هغه تازه وړاندیزم باسو شي چې د اروپایي ټولنې 1300 ځواکونه دي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند څارنه وکړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د اپریل په 28 د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري اجانس ته ویلي چې بروسلز د کیف لخوا داسې یو وړاندیز ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي چې د دغه وړاندیز جزئیات ګوري، خو اروپایي اتحادیې ته داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي د اوربند د څارنې په کار ولګوي. په مارچ میاشت کې د اروپایي اتحادیې مشران پر دې سلا شوي وو چې په روس به اقتصادي بندیزونه تر هغې برقراره وي تر څو چې د مینسک تړون په مکمله توګه عملي شوی نه وي. کیف او مغربي هیوادونه پر زور لګوي چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو سره ملاتړ کوي، خو روس روس دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د جګړې له وجې تیر کال شپږ زره او سل کسان وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې او چارواکي ایف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د کیف په غونډه کې به د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په امریکا کې په اټمی وسلو د ملګرو ملتونو د غونډې وروسته په روانه اونۍ کې له یو بل سره ویني. په دغه خبرو کې به دواړه مشران د ایران د اټمی پروګرام په اړه په ولوسنامې خبرې کوي. د دې لیک نور تفصیل لرته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه په روانه میاشت کې په سویټزرلینډ کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه موافقې ته ورسېدل چې دغه نړیوال یو ډیر ښه پرمختګ ګڼي. رویټرز خبری ایجنس لیکي د ملګرو ملتونو لخوا په نیویارک کې د جوهري وسلو پر ضد په نړیوال تړون نن د ګل په ورځ غونډه پیلېږي چې پکې د یو شمېر هیوادونو نمایندګان ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د دغه غونډې په ترڅ کې ویني او د ایران د اټمي پروګرام په اړه به خبرې کوي. نړیوال هیوادونه غواړي په دغه مسله یوې اوږدې معاهدې ته ورسیږي او دغه د خبرو د لارې هواره کړي. نړیوال هیوادونه هڅه کوي د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ایران د اټمي پروګرام په اړه حتمی معاهدې ته ورسیږي. د اپریل په دویمه نیټه ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو نمایندګانو په لوزان کې وکتل او په دغه اړه یې اوږدې خبرې وکړې. ایران هم پر دې سلا شوی چې په خپل اټمي پروګرام چې په اړه یې نړیوال اندېښنې لري کار ودروي او په بدل کې به په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی وایي څنګه چې ایران دغه لوسنامه لاسلیک کړي نو باید پر دغه هیواد بندیزونه ختم کړل شي. خو بیا په لوزان کې په روانه میاشت کې دا ویل شوي وو د لوسنامې د لاسلیک نه وروسته چې کله د اټمي وسلو د سار نړیواله اداره د دې خبرې تصدیق وکړي چې ایران به په دغه لوسنامه عمل کوي او د یورانیمو غني کول به ودروي نو د دغه تصدیق وروسته به په ایران نړیوال بندیزونه ختمیږي. د ایران یو چارواکی وایي په ویانا کې په دې اړه د تیر اونۍ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. بلخوا د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټران بیا وایي باید دغه لوسنامه په تفصیل سره وکتل شي. اسرائیل چې د ایران سره د دغه لوسنامې سخت مخالفت کوي هم په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو. رویټرز خبری ایجنس لیکي کراچۍ چې دومره غټ کاروباري ښار دی یو شمېر وسایل لري. سټاک ایکسچینج، مرکزی بانک او لویه بندرګاه لري. نو پوز غواړي چې د دغه ښار کنټرول له متحده قومي مومن څخه په خپل لاس کې واخلي. بلخوا د متحده قومي مومن ځینې غړي وایي چې هغوی دغه ګوند په خپلو خولو وینو جوړ کړی دی. الطاف حسین چې په جلاوطنۍ کې ژوند تېروي اوس یې تباه کول غواړي. نور تفصیل د اسرار الله مومن نه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان صنعتي ښار کراچۍ چې بندرګاه لري او د پاکستان تر ټولو مالدار ښار ګڼل کیږي د دې هیواد استخباراتي اداره هڅه کوي چې د یو طاقتور سیاسي ګوند له کنټروله یې راوباسي. په مقاله کې راغلي دي یاد ګوند په دې وروستیو کې په ولسي ټولنه کې د پوځ نږدې او زړوره حمله کوونکې ډله وه. پوځي چارواکي وایي کراچۍ چې پرې د متحده قومي مومنټ د غړو او پولیس افسرانو غلبه ده. د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر پریکړه کړې چې له دغو قوتونو یې آزاده کړي. له رضوان اختر سره نږدې حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې پوځ په ورو ورو د کراچۍ کنټرول په خپلو لاسو کې اخلي کوم چې په پاکستان کې د پوځي طاقت د پراخېدو عکاسي کوي. یاد حکومتي چارواکي وایي کراچۍ چې دومره غټ کاروباري ښار د یو شمېر وسایل لري، سټاک ایکسچینج، مرکزی بینک او لویا بندرګاه لري، نو هیڅ یو ګوند ته به اجازه ورنکړل شي چې له دې وروستو پرې حکمرانی وکړي. په کراچۍ کې چې کله د کال 2013 په وروستیو کې د خلکو د وژنو شره زیاته شوه نو دغلته پوځي کاروایانې پیل شوې. خو په یاد ښار کې په دې وروستیو کې د مجرمینو او وسلوالو پر ضد عملیات تیز شوي دي. خو بیا ځینې وایي چې دغه عملیات په حقیقت کې د متحده قومي مومنټ پر ضد دي.
د رایټرز په مقاله کې راغلی دی چې په کراچۍ د ایم کیو ایم کنټرول تر کمزور کېدو وروسته د تحریک انصاف په څیر د پوز لپاره نرمه ګوشه لرونکي سیاسي ګوندونه خموخه لري چې دغه تشه ډکه کړي. بلخوا به پوز هم وکولی شي چې په صنعتي ښار کراچۍ کې خپل اثر زیات کړي. همداراز د پوځي عدالتونو د لارې هم هڅه کېږي چې پوز په قومي امنیت، بهرنیو چارو پالیسۍ او عدلیه باندې خپل کنټرول مضبوط کړي. په مقاله کې راغلی دی د پوز مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې وزیر اعظم نواز شریف ته له هند سره د اړیکو په جوړولو کې هم مشکلات زیاتېږي. ناقدین د پوز لخوا مخ په زیاتېدونکي رول اندېښمن کړي دي او د دوی په خبره د پوز کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستل د پاکستان لپاره ډېره د تاوان خبره ده، ځکه چې پر دې هېواد شاوخوا دېرشو کلونو پورې پوز حکمراني کړې. په مقاله کې راغلی دی کراچۍ کې پولیس دومره کمزوري دي چې د پوز کودتاو او د پوز لخوا د استحصال باوجود د کراچۍ اولس پر پوز تکیه کوي. بلخوا د متحده قومي موومنټ یو مشر حیدر عباس رضوی وایي په کراچۍ کې د دوی په مرکز او پلاویانو د چاپو هدف په ډاګه دی، خو د په خبره که څوک غواړي چې د دوی ګوند ختم کړي نو داسې به ونه شي. بلخوا د متحده قومي موومنټ ځینې غړي د ګوند له مشر الطاف حسین هم خفه دي. او همداراز د یاد ګوند یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې هغوی دغه ګوند په خپلو خولو او وینو جوړ کړی دی او الطاف حسین چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي اوس غواړي چې دغه تباه کړي.
داو اسرار العالم مومند د بشری پرمختیا کمی ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په مومند جلسې کې د تعلیم لپاره یو مهم پیل کړی دی. دغه کمیشن غړي د مهم پر مهال له پلرونو سره خبرې کوي او هڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. دغه کمیشن په مومندو کې دوه سکولونه هم جوړ کړي دي چې نور تفصیلي درته شانواز ترکزې وړاندې کوي.
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نوی لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاه وایي چې هغوی تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمونږ لیٹریسی ریټ چې مومند ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډېر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریټ دی او د نورو نارینهو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان داسې دي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټ ماشومان زیات دي او سازمان تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسترا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې د خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومان ته کتابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو ځلو د سپو یو اوسیدونکی فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوششونو باندې ان شاء الله د ډېر حد پورې د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ډي سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د یوې اوږدې مودې پس د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د باړې د کاخیل او قبیلې د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. خو دغلته میشت کډوال وایي چې د ستنېدو د عمل نه د تیرېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. تر اوسه پکې زیاتره کورنو ته د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډز په ذریعه د کرایې روپۍ هم نه دي ترلاسه شوي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په باړه کې کوم کورونه او سکولونه وران شوي دي باید حکومت ورله هغه بیا جوړ کړي او د بنیادی اسانتیاوی دی ورته ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د نوخار د جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د خیبر جنسی د باډی نه بی پوره شو خلکو ستنیدل پیل شوی دی. د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره FDMA وای چې دلته نه به په اولنی پړاو کې د اکاخیلو قبیلې خلک لیږي او بیا به نورې قبیلې ستنولی شي. په دې کیمپ کې د باډی اکاخیلو قبیلې یو تن جناب ګل پردی مشال ریډیو ته وای
د دغه په بوره کې مونږ ډېر خوشحال یو چې خپلې علاقه ته تو په علاقه کې مونږ سره کې بندې سبا سخت په مشکلاتو کې بار چې کوم خلک لوړل هغو ته نه دی اوبو بندوبست دی نه دی بجلی بندوبست دی و سبا دلته خو صرف ترپلو نه دی دوړو باران دی په مونږ باندې کېږي و د غور ته وسو دلته کوم اور چې روباندې ټیټ دی د پلاسټک نه له کوم اور روزي که نه انشاءالله وسلوانو نه مونږ علاقه پاکه شوي او مونږ دا غوړو چې هغه زور ژوند دی بیا به حل شي و چې کومو خلکو نسخونونه او تونونه شوي دغو د پوري جایزه واخیسته شي و د ماشومانو دپاره د سکولونه پوري شتور شي.
او یو مشر تن ولی خان پردی وایي چې د ستنېدو اسناد ورته میلاو شوي دي خو تر اوسه ورته د موبایل سیم او د ATM کارډ له لارې د کرایه روپۍ نه دي ورکړل شوي.
وہ مشرا بے واس انداز نوشی بے پیسو بیٹا کو مطلب جا چلائی پیسے ورکڑی اگا بے لوڑ شی زمو مو خو وا دریا چر سوی کنا مو سنگ لوڑ شو چھ نہ پسا پیسہ شتا نہ سا کے ماشتا نم پوا چن کے جا سے کوٹی کو می خراب جی ورونی جی یار ورانی جی او بن نشتا بجلی نشتا اخر مو گنا سکڑی نہ دگے مو چھ کندے کنا دگے تار را پھور سے جو حکومت تا چوڑن بھائی وڑن بھائی خود پورن دو خلق تا چے روپے وی سوری جی داد دلاس لزر اوی تا ملو شی چے دا پ کرو خپل وطن لا پی کریا خرچاو کو
او د باڑے نہ بی کور شوی او بلتن سید نواز پردی ہم د خپل مشکلات پاڑ وویل
زمونږ دلته کې شپږ کاله وشول زمونږ دلته باډې نه را متاثر شوي یو خبر ایجنسی نه زمونږ له میسج نه راځي مونږ کډه تیار ده ټرک ولاړ دی مونږ خپل وطن له واپسي غواړو مونږ به دې دفترو کې ګرځو څوک دې خوا دیکه کوي څوک آخوا دیکه کوي چې بس دلته ډیټا نشته دلته ډیټا نشته مونږ د اوس نورې سیمو له مت نه کوي چې مونږ به دا کډې پوچې سي شو هغه به دې خو خوشحاله وو چې خپل وطن له روان یو یاره په خیمو کې خو هم ډېر سخت وخت دی ځکه تېر کړلو چې په کې یو خو دومره زیاته ګرمي ده که په دې کې نه نه روټې ولګېم والا چې
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باډې نه بې کوره شو خلکو دغه ستونزې مو چې کله د قبیلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې FDMA آپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور ته وړاندې کړې نو دوی وویل
چې کم نادرا ویریفایډ فیملیز وي هغې ته ګورنمنټ دا 10,000 روپۍ او 25,000 روپۍ ورکوي. د دې نه علاوه څه کسان داسې دي چې د هغې یا سیمونه نو وغستې یا هغه ګوتې نه لګې یا چې کم دی نو د ملک نه بهر وو یا چې کم دی نو وفات شوي دي نو د هغې سیمونه بل چا راغستې دي نو هغې چونکې یو خپل یو پروسس جوړ ورته ډیفاین کړی دی ګورنمنټ چې تاسو به دا پروسس کوئ هغه فارم به اخلی او فارم به تاسو د پولیټیکل اډمنسټریشن او هغې نه هغه چې جي هغې ویریفیکیشن وشي مونږ هغه جي سپیډي کړی دی او هغه ویریفیکیشن به انشاءالله د روز دو کې وشي نو هغه ټولو خلکو ته تقریبا د کیم کیم داسې درې سوه کډې داسې دي چې هغه همدې فارمونو په وجه هغه پیسو نه محروم دي فلحال خو انشاءالله د را روان هفته کې د ټولو خلکو ته هم پیسې ملاو شي.
نوموړي زیاته کړه چې موږ د باډې نه بې کوره شو خلکو د ورانو شو کورونو او سکولونو لپاره هم پلان تیار کړی دی او د باجوړو مومندو په شان به ورته د کورونو جوړولو لپاره نغدي روپۍ ملاو شي. یاد دې وي چې په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د پېښور نوخار او ځینې نورو سیمو نه ورته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینوارای جلوزو کیمپ نوخار.
په ډیره اسماعیل خان کې په یو سکول خیبر ګرامر سکول اینڈ کالج کې د مشال ریډیو په مرسته د تقریرونو یو مقابله شوې ده. په دغه مقابله کې برخه اخیستونکي او د سکول نورو زده کوونکي وایي چې د مشال ریډیو د دې هڅې ستاینه کوي او زیاتوي چې دې پروګرام ورته ډیره ګټه رسولې ده. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو په ملاتړ د خیبر ګرامر سکول او کالج په اهتمام په ډیره اسماعیل خان چې د قبایلي طالب علمانو په منځ تقریری مقابله وشوله. د تقریرونو دپاره دوه موضوعګانې ما د امن مینه خپل خوږ وطن ته بیرته بوزی او ما د بارودو د لوګي نه وژغورئ خوښه کړې شوې وې. په مقابله کښې 50 طالب علمانو برخه واخیسته. د نغدو کلدارو او شلډونو ورکولو اول دویم او دریم انعام نادیا حماد مسعود او کائنات بی بی وگٹل یوڑل پدغامو کے حماد مسعود دغی تقریب بریف سے مشال ریڈیو تا پدارنگ بوجا گئے دا
دایا چے نن چکیم پروگرام وشا موتی ډیر خوان رکا دا ون سکول نا شرکت پشا وکا دے مشال ریڈیو ز ډیر شکر گزاریا چے دے دے مشتا جیم رکا
تو چھو شرینا غویلی وی پخپل تقریر کشے اغا شرینو بیا دے مشال ریڈیو کا تین چار دن کی تماشا کے
پمہلونو کے مون پر ایک دیسو جانتا لوٹو یو مکان جڑاوم ستا پ جانس شے آزادی کا نوا حل تب ہم وزیرستان جڑاوم
یو بل طالب علم و ویل
محمد سلمان میں نمدائی زڈیر خوشول شول چنن مودا پروگرام ولی دلی امیش تا ڈیرا حوصلہ رغلا امیش د مشال ریڈیو ڈیر زیوت شکریہ ادا کاوی چے دیکھ دے مشتا دا پروگرام منعقد کا مو بدے بارود دلگینا باش کے پدام تقریر وکا او متا انعام ملاو شو زڈیر خوشول یا
دا گونڈے مرشر ملما ڈی ایس پی توحید خان زیاد تکڑا
مشال ریڈیو کم کردار دے اب ز ڈیر ڈیر استا ایم چک مشال ریڈیو دلتا ازان اورسو او دے زید الکانو چ سرگرمیاں نے ا بیا واپس دے غونی دنیا تا رسائی نو دادے مشال ریڈیو کا وشونا قابل تعریف تھی او کا دا سرگرمیاں نے دے بار بار داسے تعلیمی اداروں سے جاری اسا تھلے نو چکم دے زے کے دے خوف کم فزادا اب ہم ختم شی او چکم دا ماشومان نن دے یری شکار دی اب زے مشکل تا دے مشال ریڈیو دے دے محنت لوجنا پ سکون سرازی او راضی او والدین میں ہم مطمئن پاتے شی
تعلیمی ماہر او دے دگی سکول کالج پرنسپل سالم احمد مسعود پدارنگ بیان وکا
دا پروگرام چکی مقصد وو چونکہ دی میٹا ٹولا قبائلی سیما خصوصا او پاکستان عموماً دے امن امان دے مسائل سرا مخمخ تھے اگر دا بچوں دا یو سوچ پر کول دی چې دا دے امن امان مسائل ویلے جوړ شوی دی او دے دغه حال څه شای دی دا بچوں دے مستقبل پر امشتو راولے کوشش تھے چې دے ذہن جوړ شي چې دغه مسائل نو گبراوی شینا او دغه نا دے مو په خپل کل سره چې کیمیو پیغام راغی اگر دا پیغام راغی چې یو خود میشه پورا داسې یو فورم شتا دے ریڈیو مشال پنو مسرا چې میرا غونډه دنیا ته خپل یو ژاغ را سوای شي او بل ور سره ور سره غونډ کوم ته دغه پروگرام په توسط سره میجو دا پیغام ورکوي چې امن دې مش خواهش هدا امن دې مش مطالبه هدو او دې غمن دې پرو میجا چار ها کوي
په غونډه کې د سولي قطبي وزیرستان مشرانو ملکانو او شاعرانو برخه واخسته او د طالب علمانو د پښتو اردو او انګریزي تقریرونو د ستایلو سره یې دا اله جواب تکړه چې مشال ریډیو بعد دغه سلسله د انډیا سه هم جاری وساتي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونی زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ اوس د خبرونی په اخره کې درته نجیب عامر یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
چارواکی وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له کبله تر څلور څلوېښتو پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومه وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی درې واړه د هزاره قبیلې وګړي وو پولیس وایي دا د هدفي نښه کولو هڅه ده د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بکټي نن په کوټه کې سا ورکړه نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوڅ مشر اکبر بکټي زوی و د درې شپېته کلن و د کعبې امام شیخ خالد الغامدي وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلوونکي ډلې لکه داعش القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي د ننګرهار چارواکي وایي چې نن بېسودو کې یو تن ځانمرګي بریدګر او بل تن چې ځانمرګي بریدونه تنظیمول نیول شوي دي پرون هم د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد تورخم په لویه لاره په یو موټر کې 200 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي نیولي وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل دو ورځني سفر نن لږه شېبه وړاندې له کابله نوې ډیلي ته روان شو د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی افغان چارواکو نن وویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمي چاودنې 15 ولسي کسان وژلي دي یو ځایي چارواکي عطاجان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کیږي روسي چارواکي وایي د چرانوف په نوم یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تابعیت بیعت کړی او د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی.
لن خبرین هم د نجیب امیر نواری دل اهم دی سره زمنګ نننه خبرونه ختمیږي. تاسو په دې موجونو د ماخم د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل نجیب امیر او تکنیکی همکار علی محمود استاسنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.